هستید تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند را همراهی کنید.
دیر ازیاد هم مننه عرش همایون قدرمان دوستان وقت پا افغانستان که در سهر اتبانچه شوی. دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند لاخپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمي او نړۍ په اړه ریپورتونه لرو. د افغانستان په اړه په ریپورت کې اوري چې د افغانستان جمهور ریاست د پاکستانی چارواکو هغه ادعا رد کړي چې ګوندي ټولې ترهګرې ډلې له پاکستان نه وتلي او دا مهال د افغانستان په هغه سیمو کې فعالیت کوي چې دا وسلوالو په ولکه کې دی او د حکومت کنټرول پکې نشته. د مده خبرونه د سر موضوع ده. نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو. دا تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې افغانستان پاکستان او تاجکستان سرمشریزي د کاسازر پروژې د پروخت بشپړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادارې دی چې وایي د حقانی شبکې په ګډون ټولې ترهګرې ډلې لا پاکستان نه وتلې او په افغانستان کې فعالیت کوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر ماښام په هامبورګ ښار کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان پاکستان او تاجکستان سرمشریزي د کاسازر پروژې پر وخت بشپړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. کاسازر د افغانستان له لوري جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیږد پروژه ده چې د افغانستان جمهور ریاست ویې له بشپړېدو سره به افغانستان د ترانزیت پر عوایدو سربیره له قرغیزستان او تاجکستان څخه اضافي برېښنا ترلاسه کړي. افغان ولسمشر اشرف غني دې سرمشریز ته د وینا پر مهال د افغانستان پر ترانزیتي اهمیت ټینګار وکړ.
امیدوار هستم که خاصتاً در قسمت انرژی
آقای غنی وی هیلمنیم چه په خاص ډول د انرژی په برخه کې بوتوانی ګول 15000 تر 14000 میگاواټ برېښنا د افغانستان له ترانزیتي لارې له منځنۍ اسیا څخه جنوبی اسیا ته ولېږدو. ولسمشر غنی په دې سرمشریزه کې لګډون وروسته تیر ماښام بیرته هیواد ته ستون شو. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه اداره دی چې وایي د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې له پاکستان وتلي دي او په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه او د طالبانو نورې ډلې د پاکستان له پاکستاني طالبانو تحریک داعش او القاعده شبکه اوس له پاکستان نه تښتېدلي او د افغانستان په هغه سیمو کې فعالیت کوي چې د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې امریکا او چین د تروریستي ډلو پر ضد د کابل او اسلام آباد پر اقداماتو د څار ژمنه کړې او که پاکستان بیا هم په دې برخه کې ناغېړي وکړي نو افغان حکومت به له دې دوو هیوادونو څخه پر پاکستان د فشار راوړلو غوښتنه وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شرزافیر وایي چې په نیویارک کې د مخدره موادو پر دوو افغان قاچاقبرانو د محکمې پریکړه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ ثبوت دی. د نیویارک د جنوبي محکمې د دوشنبه په ورځ 250 کلن لاجبر لاجورد خان چې په حاجي لاجورد مشهور دی امریکا ته د نشه یي موادو په قاچاق او شپږ څلوېښت کلن ایمل سید عالم شاه چې په حاجي زر محمد مشهور دی په امریکا کې د مخدره موادو په ویشلو مجرم وپیژندل او ټاکل شوی چې د نومبر په لومړۍ نیټه د محکمې عالي دیوان د دوی په اړه خپله اعلان کړي. د امریکا د قوانینو له مخې دې کسانو ته له لس کلونو نیولې تر عمري بند پورې سزا ورکول کېدای شي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې د شرزافیر هوګو لارنس له قوله لیکلي چې وایي د نشه یي موادو قاچاقبران باید پوه شي چې د قانون له منګولو نه شي تښتېدای. د دمبوري دوه ورځنی فستیوال نن په بامیان ولایت کې پایلېږي. دې فستیوال ته له درې ورځو را په دې خوا د افغان سندرغاړي استاد وحید قاسمي په مشرۍ تیاری بشپړ شوې دي. دا فستیوال په داسې حال کې پیلېږي چې د غلطه په بامیانو کې یو شمېر دیني عالمانو د دې فستیوال پر جوړېدو اعتراض کړی خو د فستیوال یو تنظیمونکي جواد سادی ازادي راډیو ته وویل دوی به خپل کار ته دوام ورکړي.
دمبوره یک بخشی از تاریخ و فرهنگ از اروها است. ما باید اگه بگیریم به فتوای شورای علما گوش بکنیم که محفل دمبوره نداشته باشیم به این معنی که ما تاریخ خود فراموش کردیم، ما گذشته خود فراموش کردیم و ما نمیگذاریم میره.
د فستیوال تنظیمونکي وایي د هیواد یو شمېر مشهور هنرمندان د دمبوري په جشن کې د ګډون لپاره بامیان ولایت ته تللي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر ماښام په امبورګ ښار کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. دا کتنه د نړۍ د شلو پیاوړو صنعتي هیوادونو یا جی شل له سرمشریز یوه ورځ مخکې وشوه. د جرمني حکومت په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ترامپ له میرمن مرکل سره په کتنه کې د سوریې د کړکیچ، د اوکراین د وضعیت او د شمالي کوریا پر اړوند مسایلو خبرې وکړې. د بندو دروازو شاته په دې کتنه کې د متحده ایالاتو او جرمني د بهرنیو چارو وزیران هم حاضر وو. د دې کتنې پر مهال په هامبورګ کې د دې غونډې پر ضد د لاریون کوونکو پولیسو ترمنځ نښتې وشوې. پولیسو د کاپیتالیزم ضد شاوخوا زرو کسانو په وړاندې چې نقابونه یې لرل له بوشیندونکو ماشینونو او وښکو بهونکي ګاز څخه کار واخیست. او د پوخانی شوروي اتحاد رهبر میخائیل ګورباچوف د متحده ایالاتو او روسیې پر ولسمشرانو غږ کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد بیا راژوندې کړي. په پام کې ده چې ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین نن د جرمني په هامبورګ ښار کې د شلو پیاوړو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په حاشیه کې سره وګوري. ګورباچوف ویلي چې د دواړو مشرانو کتنه باید په 1980 کال کې د اسلند په پلازمینه ریکاویک کې د ده او د ولسمشر رونالډ ریګن کتنې ته ورته وي. د پوخانی شوروي اتحاد وروستی مشر د روسیې د رینوسي خبري ستویلی خشوه چې دواړه مشان بل اخر سره ګوري، خو د پوینه ډیر وخت لا سوتلی شي باید جبران شي. دوستان او خبرونه مولا ساده ای رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ساده رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه اداوې رد کړې چې ګنې حقانی شبکه او نور تروریستان له پاکستان نه وتلي او ستا افغانستان په خاوره کې فعالیت لري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د هغه عملیاتو په اړه چې ټاکل شوې ده افغانستان او پاکستان به په ګډه د سرحد په دواړو خواوو کې کوي، د ولسمشر اشرف غني له ویان د واخان مینپال سره مرکه درته وړاندې کوو. دا به مواري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سیمه ایزې امنیتي ستونزې به د چاپي د پروژې د پلي کېدو په وړاندې خنډ ونه ګرځي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل سرمشریزه نن د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړیږي. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. لویدوز مطبوعاتو ته به کتنه هم ولرو. دوستانو د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه د اړت کړ چې ګنه حقانی شبکه او نور تروریستي ډلې له پاکستان نه وتلي او ست افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. دا په تاسو حال کې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په سرمشریزه کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له هڅو سره د خپل هیواد د مرستې شمنه کړي. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
روسل دې چې د پاکستان او تاجکستان مشرانو پرون په افغانستان کې د امنیت لټینګښت سره د مرستې ژمنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې له پاکستانه وتلې او اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. نفیس زکریا په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبری غونډه کې وویل حقانی شبکه او د طالبانو نورې ډلې، د پاکستانی طالبانو تحریک، اسلامی دولت ډله یا داعش او القاعده اوس له پاکستانه تښتیدلې دي او د افغانستان په هغو سیمو کې فعالیت کوي چې د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال وایي نجیب آزاد تیر مخام ازادۍ رادیو ته وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند څرګندونې ښیي چې د اسلام آباد د بیلابیلو بنسټونو ترمنځ همغږي نشته. ښاغلی آزاد زیاته کړه چې متحدو ایالاتو او چین د تروریستي ډلو پر ضد د کابل او اسلام آباد پر اقداماتو د څارنې ژمنه کړې او که پاکستان بیا هم نغېړي وکړي نو افغان حکومت به له دې دوو هیوادونو څخه پر پاکستان د فشار غوښتنه وکړي.
پاکستان
د امریکا د صنایع او جګپوړي پلاوی په روانه اونۍ کې لومړی اسلام آباد او وروسته کابل ته سفرونه وکړل او په دواړو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد د جګړې پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. د مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د پلاوی د پاکستان او افغانستان لخوا د هغو تروریستي ډلو پر ضد چې پر افغان او امریکایي ځواکونو حمله کوي د داسې ګډو او همغږو عملیاتو سپارښتنه وکړه چې امریکا به څارنه پرې کوي. له دې موافقې سمدستي وروسته په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د پاکستان پر نیت شک څرګند کړ او پر خپل ټوټر پاڼه یې ولیکل. ډیر ژر به معلومه شي چې پاکستان به د حقانی شبکې پر ضد هم اقدام وکړي کنه. خلیلزاد همداراز پوښتنه کوي چې آیا پاکستان په دې برخه کې جدي دی او که دا خبر د دې لپاره کوي چې پر ځان د امریکا فشار کم کړي.
دوستانو و موردل چې د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه ادارت کړي چې ګینه حقانی شبکه او نور تروریستي ډلې له پاکستان نه وتلي او ست افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. دا مو موردل چې دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د یو شمیر امریکایي سناتورانو د سفر په ترڅ کې چې د جان مکین په مشرۍ اسلام آباد او کابل ته درلود دا پاکستان دا پوز مشر او همدارنګه افغان ولسمشر له هغه وړاندې سره موافقه کړې چې د ډیورن کرخي په دواړو خواو کې به یو ډول ګډ عملیات کیږي. همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو بیان د وخان مینپال په تماس کې دی. مینپال صاحب لومړی خو درنه مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو وار بیا ادعا کړې چې حقانی شبکه او نور تروریستي ډلې له پاکستان نه وتلې دي او د افغانستان په خاوره کې اوس فعالیت کوي، دغه ګډ عملیات چې افغان ولسمشر ورسره سلا کړې ده، لومړی راته د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه ووایي او بیا راته دا ووایي چې دا عملیات به په داسې حال کې چې د پاکستاني لوري نظر دا وي څومره ګټور تمام شي.
ام صاحب سلامونه تاسو او اوریدونکو ته سهار مو په خیر. لومړی باید یو تصحیح وکړي، دا ګډ عملیات نه دي، دا همزغی عملیات دي. د لندن په دریا اړخیزه ناسته کې د افغانستان د حکومت غوښتنه همدا وشي په دې افغانستان په خپل خاوره او پاکستان په خپل ساحه کې همزغی عملیات وکي او یو دریم هیواد نظارت په توګه باندې دغه عملیات وڅاري چې پاکستان د نظارت سره مخالفت وکي. بیا په استانه کې د افغانستان د جمهور رئیس او د پاکستان د صدر اعظم ترمنځ په خبرو کې پر نظارت باندې هوکړه وسوله چې بلاخره د امریکایي سناتورانو په لاس باندې د افغانستان د پاکستان حکومت افغانستان حکومت د هماهنګو عملیاتو دا پیغام راوستو. د افغانستان حکومت هرکلی وکړو هماهنګ عملیات په دې معنی چې پاکستان به په خپله ساحه کې هم په استخباراتي برخه کې هم په عسکري برخه کې دغو ترهګرو ډلو په وړاندې باندې شي د دوی په خاوره کې پټنځایونه لري او روزنځایونه لري او ادرسونه یې معلوم دي شي په کوټه میرامشا پیښور او کراچی کې اوسېدي. په استخباراتي لحاظ به د افغانستان حکومت دوی په اړه باندې د دوی د رهبرۍ په اړه باندې معلومات ورکړي او دوی به اقدامات کوي او امریکا به پر دغو عملیاتو باندې نظارت کوي. همدارنګه د چین څخه هم د نظارت غوښتنه شوې ده چې هغه هم هوکړه کړې ده. په عسکري برخه کې هغه نکات چې د ترهګر افغانستان ته راوړي دلته انتحار او انفجار کوي، د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت په وړاندې باندې جګړه کوي. کله چې د افغانستان حکومت په دغه ساحه کې عملیات کوي او دوی بیرته تښتي هغو ساحو ته د پاکستان حکومت به په وړاندې باندې اقدامات کوي، نو د دغو عملیاتو هغه څرنګوالی او دا شیوه په همدغه ډول ده. د افغانستان د حکومت د امنیتي او دفاعي قواو مشران په بیا هم پر میکانیزم باندې له دوی سره خبرې کوي. موږ غواړو چې د دغو اداو د اثبات لپاره نظارت رامنځته شي او ولیدل شي چې رښتیا هم حقانی ډله له پاکستان وتلې ده، رښتیا هم د طالبانو نورو ډلې له پاکستان وتلې دي، رښتیا هم په داعش په کومو نقاطو کې دي. دوی هم اداوې لري چې هغه اداوې تر ډېره ځایه پورې په بار بار باندې پر دې باندې بحث شوی دی او اداوی له حقیقت لري دي. مثلا دوی د ملا فضل الله د ډلې په اړه باندې وایي یا د احرار ډلې په اړه باندې وایي چې په دغه ټولو برخو کې دوی هیڅ ډول په سند افغانستان ته تر اوسه باندې وړاندې کړی نه دی.
مینپال صاحب دی پاکستان دی وروستی ژمنې په اړه لکه مخکې چې د پاکستان د نورو ژمنو په اړه په افغانستان کې د نننه شکونه و له حکومت نه بهر د یو شمیر هغه کسانو سره شکونه شته دی چې سیاسي حالات ساری. دوی وایي چې کېدای شي پاکستان دغه ژمنه چې کړې ده چې یو ډول تاسو چې ورته هماهنګ عملیات وویل او در څارنې لاندې عملیاتو ته یې زړه ښه کړی دی او د دې ژمنه یې کړې دا ښایي د نړیوال فشار د کمول لپاره هڅه یي. که داسې یوه هڅه یي د افغانستان حکومت به څه کوي یا څه لارې لري چې بیا وروسته په هغې عمل وکړي؟
مردا ځل په دې خطر باندې دغو عملیاتو ته لږ او محتاطانه خوشبینه یي چې پر هغوی باندې د نظارت لپاره هم امریکا ټټر ته کولی ده او هم په چین موافقه کړې ده. نو بیا هم به موږ ګورو چې تر کومه اندازې پورې پاکستان صادقانه په دغه برخه کې دغو تروریستي ډلو په وړاندې باندې چې دوی ملاتړ او حمایت کوي اقدامات کوي. نو د افغانستان حکومت محتاطانه قدمونه اخلي او وګورو چې تر کومه ځایه پورې نتیجه ورکوي. ولې په مجموع کې د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت غوښتنه همدا ده چې موږ د تروریزم په وړاندې باندې ښکاره اقدامات له پاکستان غواړو. موږ د تروریزم په وړاندې باندې واقعي مبارزه غواړو او د دغه مبارزې لپاره هم نړیوال شریکان له موږ سره یوه خوله دي او هم د نړۍ اجماع پر دغه برخه کې
مینپال صاحب د دې لپاره چې دا موضوع لږ خرو خانه شي مخکې داسې ویل شوي و چې ګډ عملیات نو د تاسو له خبرو داسې څرګندېږي چې دا هغه سې ګډ عملیات نه دي چې د یو هیواد سرتیري یا نظامیان به له کرخې اوړي یا به د پاکستان نظامیان دی خوا راوړي یا به د افغانستان پوځیان خوا اوړي بلکې یو ډول په هماهنګۍ به هر هیواد په خپل قلمرو کې عملیات کوي همداسې ده؟
بالکل ګډ عملیات هیڅ ممکن نه دی او موږ په صورت باندې د پاکستان عسکرو ته د افغانستان په خاوره کې د عملیاتو اجازه نه ورکوو. همدارنګه موږ نه غواړو چې د پاکستان خاورې ته هم د عملیاتو لپاره د هغه سیمه کې چې هلته تروریستان دی داخل سو. دا هماهنګ عملیات دی او هماهنګ عملیات لکه مخ شي مو روښانه کړله دوی به په خپله برخه کې د تروریستانو د پټنځایونو په وړاندې باندې عملیات کوي او موږ به له خپله طرفه په دغه سیمه کې تروریستان ولیدل شي د افغانستان حکومت به یې په نښه کوي.
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی مینپال. دوستانو د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د هغو هماهنګ عملیاتو په اړه یې راسره جزئیات شریکول چې په دې وروستیو کې د امریکایي سناتورانو د سفر په ترڅ کې ورسره افغان ولسمشر موافقه کړې ده او همدارنګه پاکستانی چارواکو هم په یو ډول دغه عملیات منلې دي. د واخان مینپال وویل چې دا به یو ډول هماهنګ عملیات وي داسې چې هر هیواد به په خپل قلمرو کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې ګامونه اخلي. افغان حکومت وایي د جرمونو نړیوالې محکمې سره د طالبانو په اړه معلومات شریک کړي دي او له دې محکمې غوښتي چې د طالبانو په شمول ټولې تروریستي ډلې چې د افغان دولت په وړاندې جګړه کوي د جنګي جنایتکارو په لیست کې شامل کړي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت وایي چې د طالبانو په اړه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره معلومات شریک کړي دي او حکومت غواړي یا د محکمه د هغو کسانو او ډلو په اړه چې د افغان دولت پر وړاندې جګړه کوي په ځانګړې توګه طالبانو په اړه د جرمونو د نړیوال قانون له مخې قضاوت وکړي. دا خبره د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال نجیب آزاد له ازادي راډیو سره د پنځشنبې په ورځ د خبرو پر مهال وکړه. ښاغلی آزاد وویل چې افغان حکومت د جرمونو له نړیوالې محکمې داسې غوښتنې لري.
موږ د ټولو هغه ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د طالبانو چې په افغانستان کې جنایي جرمونه ترسره کوي د هغو په اړه باندې زموږ غوښتنه ده چې آزاده چې د نړیوال قانون د هغه برخې چې جزایي قوانین او جدي جرایم څنګه غوښتي دي په یو کې باید راوستل شي. تر اوسه پورې ډېرې ترهګرې ډلې ترحیل ډلو په حیث پیژندل شوي دي چې دا خپل یو ځانګړی تعریف لري. اما جنګي جرایم او جزایي جرایم هغه جرایم چې هغه نړیوال قانون په جزا په قانون کې جرم ګڼل شوي دي، زموږ غوښتنه دا ده چې د نړیوال قوانینو په رڼا کې باید طالبان نه یوازې چې د ترحکرو په لیست کې بلکې د جنګي جرایمو جنایي او جزایي جرمونو په لیست کې ونیول شي. زموږ مشخص ادرس د طالبان خو اما په عموم کې ټول هغه کسان چې د افغان حکومت په وړاندې جنګېږي، ترحکرې ډلې دي، هغه باید هغه ترانزیشنل ټیرریزم چې کوي د قانون له مخې باید مجرمین وبلل شي.
دی وایي چې په ځانګړې توګه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره د طالبانو په اړه معلومات شریک شوي دي، خو د افغان حکومت غوښتنه دا ده چې ټولې تروریستي ډلې چې په انتقالي تروریزم یې لاس پورې کړی دی د دې قانون له مخې مجرم وپیژندل شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې اړه پریکړه ځنډول شوې ده چې آیا له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د جنګي جرایمو په اړه رسمي پلټنې پیل سي او که څنګه. دا پلټنې به د هغو امریکایانو په اړه هم وي چې په افغانستان کې یې احتمالي جنګي جرایم کړي دي. د رویټرز راپور وایي چې د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالې فاتو بنسو دا ویلي چې د تیر کال په نومبر میاشت کې دغه پلټنې په رسمي توګه پیلېدې، خو دې محکمې له کابل څخه د پام وړ نوي معلومات ترلاسه کړل. ښاغلی آزاد وایي چې پر دې سربیره افغان حکومت غواړي د هغو کسانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې له 2003 کال وروسته د دولت کارمندان وو یا ملکیان وو او یا هم امریکایان چې په افغانستان کې په جنګي جرایمو کې لاس درلود او له دغې محکمې سره یې شریک کړي. د بنسودا دفتر په یو ایمیل کې رویټرز ته ویلي چې د روان کال په پیل کې د افغان حکومت لخوا ترلاسه شوي معلومات ښایي د پلټنو د پیلولو په اړه د دې پر پریکړه اغیز ولري. د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي چې پلټنې به پر درو برخو ویشل کیږي، لومړی د طالبانو او د هغوی د ملاتړیو په اړه، دوهم د افغان چارواکو په اړه، او دریم د امریکایي نظامي ځواکونو او امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA په اړه به پلټنې کیږي. د راپور له مخې یاده محکمه اوس دا نوي معلومات ارزوي او کله چې دا ارزونه پای ته ورسیږي قاضي به پریکړه کوي چې تر محکمه مخکې باید رسمي پلټنې پیل سي کنه. ناټو غړي هیوادونو له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې د نړیوال امنیت او همکارۍ په نظامي ماموریت کې برخه واخیسته او دا ماموریت پای ته ورسید. یو شمیر امریکایي او نور نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د افغان ځواکونو د روزنې په مقصد پاتې دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري اوس بر شو دي ته چې نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه سوي فریبا ظاهر ورته کتنه کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی یوه مقاله خپره کړې ده چې وایي د افغانستان د جګړې ګټلو لپاره باید پر پاکستان فشار راوړل سي. حسین حقانی لیکي سره له دې چې ویل کېږي طالبان د افغانستان پر 40% خاورې واکمن دي، خو د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو عملیات کوي. نو د حقانی په مقاله کې ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکا په پالیسۍ کې باید د ولسمشر ټرمپ لخوا پر پاکستان لا سخت فشار شامل وي. مقاله زیاتوي د 2003 کال د سپتمبر له 11 نیټې څخه د امریکا هڅې په دې بریالۍ نه سوې چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ راوګرځوي. نو ولسمشر ټرمپ باید اوس پر یوې بلې لارې غور وکړي. حسین لیکي پاکستان د سړې جګړې پر مهال په افغانستان کې د پخواني شوروي د یرغل پر وړاندې او هم د 2003 کال د سپتمبر تر پیښې راوروسته د القاعده د عملیاتو پر خلاف د امریکا یو عمده متحد پاتې سوی. خو دی وایي پاکستان د اتحاد تر ډیره د خپلو وسلو د خوندیتوب، د اقتصادي مرستې او له هند سره د مقابلې په برخه کې د ډیپلوماتیک ملاتړ لپاره ساتلی دی. مقاله د حسین حقانی له قوله لیکي په امریکا کې د پاکستان د سفیر په توګه ما د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو وغوښتل چې امریکایانو سره صادقانه چلند وکړي. خو مقاله زیاتوي د اسلام آباد جواب دا و چې دوی واقعا په افغانستان کې د یاغیانو ملاتړ کوي، خو دا کار د هند لخوا د امنیتي ګواښونو لپاره دی. حقانی زیاتوي متحده ایالات باید پرې نږدي چې پاکستان په افغانستان کې د توندلارو ملاتړ له هند سره له خپلو شخړو سره وتړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه د حسین حقانی له قوله لیکي پر هغو افرادو او موسساتو بندیز لګول چې په پاکستان کې میشتو طالب مشرانو ته امکانات برابروي او هم د پاکستان له اتکا پرته د سولې خبرو پر مخ وړل هغه اقدامات دي چې د امریکا پیاوړی دریځ ښیي. بوستون ګلوب ورځپاڼه بیا د امریکا د سناتوري الیزابت وارن هغه څرګندونې راخیستې چې افغانستان ته تر سفر وروسته یې کړې دي. الیزابت وارن چې د امریکا د کانګرس د څلورو نورو غړو سره د افغانستان او پاکستان په ګډون د منځني ختیځ په څلور ورځني سفر تللې وه، د جولای پر څلورمه نېټه په افغانستان کې د امریکا سرتیرو او ملکي پرسونل سره ولیدل. نوموړي بوستون ګلوب ته ویلي، هیڅوک په دې باور نه دی چې پوځي لاره یوازینۍ حل لاره ده. دا وایي یوه حل لاره باید پوځي اړخ ولري، خو همداراز اقتصادي او ډیپلوماتیک پلان ته هم اړتیا لري. اړتیا ده چې کورنۍ سیاسي پخلاینې پکې شکل وسی او د سیمې بیلابیل هیوادونه هم پکې وسی. بوستون ګلوب د وارن له قبل زیاتوي چې دغه 15 سناتوران به د امریکا له حکومت سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي او شاید ځینې ځانګړي وړاندیزونه ولري، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي.
دا ساده راډیو ده. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل سرمشریز نن د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړیږي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې سرمشریزې په آسیا کې له خپل روسیا ولادیمیر پوتین سره وګوري. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پرله پسې ډول د مسکو په وړاندې د یو نوي دریځ غوښتنه کړې او ویلي دي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د همکارۍ لپاره امکانات خورا زیات دي. خو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او له روسیې سره د ټرمپ د همکارانو د اړیکو په اړه د کانګرس او د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی څو ځلې تحقیقاتو د دې هڅو په وړاندې ستونزې جوړې کړې. د کرملین د نړیوالو اړیکو لوی سلاکار یوری اوشاکوف په دې وروستیو کې په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیا او امریکا د نړیوال تروریزم، د مخدرو موادو د قاچاق او د تنظیم شویو جرایمو پر ضد د مبارزې او د ډلهیزې وژنې د وسلو د مخنیوي په برخو کې د همکارۍ لپاره د پام وړ وړتیاوې لري. اوشاکوف ویلي امکان لري چې د ټرمپ او پوتین په نننۍ غونډه کې د ستراتیژیک ثبات او د وسلو د کنټرول پر بحثونو تمرکز وشي، ځکه د هغه په وینا د دې مسایلو مسؤلیت تر ډیره د دوو هیوادونو ته چې تر ټولو زیاتې اټومي وسلې لري ورلغاړې دی. د امریکا او روسیې په اړیکو کې کړکیچ په سوریه کې هم زیات شوی. په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د دې دوو هیوادونو د مبارزې په څرنګوالي کې تناقض لیدل کېږي. روسیه د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي او امریکا یې مخالفه ده. له بلې خوا سپینه ماڼۍ غواړي د شمالي کوریا پر ضد چې په دې وروستیو کې یو نوی بالستیک توغندی وازمي په اقداماتو کې د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي. خو په عین حال کې ټرمپ له پوتین سره لکتنې یو ورځ مخکې په وارسا کې داسې څرګندونې وکړې چې د مسکو لپاره پرونکې ګڼل کېدای شي. ټرمپ د ناټو د منشور پر پنځمه ماده ټینګار وکړ او ویل چې د ناټو پر یو غړي حمله د ناټو پر ټولو غړو حمله ګڼل کېږي.
The United States has demonstrated not merely with words but with
امریکا نه یوازې په خبرو بلکې په عمل کې ثابته کړې ده چې د پنځمې مادې یعنی د ګډې دفاع د دشمن غوڅ ملاتړ کوي. خبرې اسانه دي خو مهم عمل دی. سپینې ماڼۍ همدارس د سګنی کال تر پایه پر پولانډ د پاتریوت په نوم د راکټي دفاع د سیستم د پلورلو ژمنه کړې. مسکو په ختیځ اروپا کې د امریکا د راکټي دفاع د سیستم له ځای پر ځای کولو سره مخالفت څرګند کړی. ترامپ همدارس پولانډ ته د طبیعي غاز د صدور له هغه اوږدمهالي قرارداد سره هم موافقه وکړه چې عملی کېدل به یې پر روسیې د پولانډ د اتکال کمولو سره مرسته وکړي. او همدارس په ورسا کې د وینا پر مهال یې پر روسیې غږ وکړ چې د اوکراین د بې ثباته کولو له اقداماتو څخه ډډه وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زاته کله د هرمنو نه د پیغام یو دمه ایران کې د روبوت مر سره بدبینی لري. مر د هرمن خلک ټول تر نن د څه د خپل د وبو دی پاکو مر خپل د بدري لا کوره ټول دغه چې چلاوه ناشته مر خپل دی پاکو خپل خیر سره. السلام علیکم.
زمانم شیر زمان د نمرحال ولایت څخه تاسو مخاطب یم. وګو په افغانستان کې سرچینه لري او په افغانستان کې امتداد لري. زیاته برخه د موږ په خاوره کې بهیږي. موږ دا مسلم لرو چې د خپل اوبو څخه کامله استفاده وکړو، هغه بندونه جوړو، هغه اوبه خور کوو. هیڅوک هیڅ حرک چاته هیڅ موږ دا حق موږ نه ورکوو چې هغه د موږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. هر قربانۍ د دې مقابله کې تیاری او خپل جمهور رئیس دا ډاډ ورکوو چې هیڅ شاته رانه شي او خپل اقتصادي کارونو ته دوام ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. افغانستان د ملي وسلوال پوځ د ټول افغان ملت څخه په ټینګه غوښتنه کوم چې کم ایران څخه کم د مسلط خبرې کړې دي د یو بندونو اساس باید په ټینګه د افغان ملت پاو کې او د خپل بندونو وتړې تر څو بیا پاکستان ایران پر ځای کړي.
السلام علیکم. دا چا چې دا خبره کوي کچیرې یو ډلې ته دی وایي چې تاسو دا بندونه خراب کړي یا د یو ډلې په افغانستان کې پیدا کړي موږ پر هغه ډلې باندې امنی وکړو او کدی خپل جنگ کوي د زوره د بند کور وبغواړي د دې سره به جنگ وکړو. هیڅ کله به دا وخت ودی ته موږ ورنکو.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان سرمشریزي د کاسا زر پروژې د پروخت پښپړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. دا د دې خبرونې د سر موضوع و. دوستانو، اوس په مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه اداره دی چې وایي د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې له پاکستان وتلي او په افغانستان کې فعالیت کوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شر ظافر وایي چې په نیویارک کې د نشه یي موادو پر دوو افغان قاچاقبرانو د محکمې پریکړه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ ثبوت دی. د دمبوري دوه ورځنی فستیوال نن په بامیان ولایت کې پیلېږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ماښام په هامبورګ ښار کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره وکتل. دا د ازادي راډیو ده. افغان حکومت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د اغیزمنې استفادې په هدف 15 کلن ستراتیژي جوړه کړې. د سوداګرۍ وزارت وایي په دې ستراتیژي کې د افغانستان د صادراتو زیاتېدل، د صنعت وده، د ترانزیتي ستونزو هوارې او د دوامدار اقتصادي ودې په اړه پروګرامونه شامل دي. محمد حدیث پردي اصلاح کابل تفصیل راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د 15 کلن ستراتیژي عملی کول په افغانستان کې د صنعت د ودې، د پنګونې د جلب او جذب او د ترانزیتي ستونزو په هواري کې خورا مهم رول لوبولی شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د هیواد د اقتصادي ودې او ځان بسیاینې لپاره ښه فرصت دی. د خاغلی قوقندی په خبره له رامنځته شوی فرصت د ښه استفادې لپاره د هر اړخیز ستراتیژۍ موجودیت او پلي کول حیاتي رول لري.
دا استراتیجی اصلی مو قدر چې مونږ په دې 15 سال کې څنګه کولای شو چې خپل صادرات او وده ورکړو، خپل صنعت او وده ورکړو او څنګه کولای شو چې ډېر پانګوال افغانستان لپاره جذب کړو. دا استراتیجی د افغانستان لپاره، د افغانستان د اقتصاد او صنعت لپاره، د وعده لپاره ډېر مهمه او اغېزمن ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت کابینې د چهارشنبه په ورځ د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د اغېزمنې استفادې لپاره د 15 کلن ستراتیژۍ د طرح مسوده تایید کړه. افغانستان باید د دغه ستراتیژۍ له مخې تر 2013 میلادي کال پورې د صنعت د ودې، د صادراتو د زیاتېدو، له سیمې او نړۍ سره د ترانزیټي ستونزو د هواري او د اقتصادي ودې لپاره اغېزمن او اساسي ګامونه پورته کړي او د سوداګرۍ نړیوال سازمان به هم ورسره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. افغانستان تیر میلادي کال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب واخیست چې له مخې کولای شي د نړۍ له 130 هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې سوداګري زره کړه ورکړه ولري. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغانستان په اغیزمنه توګه د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې له خپل غړیتوب ګټه واخلي، د سیمې له انحصاره به خلاص شي. اقتصادي کارپوه تاج محمد تلاش وایي افغانستان په تیرو څلورو لسیزو کې د سیمې او په خاص توګه د پاکستان او ایران له لوري د سوداګرۍ په برخه کې ګڼ زیانونه لیدلي، نو ځکه باید له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي.
هر هغه نړیوال سیمهییز هیوادونه چې د نړیوال تجارت د اصولو څخه سرغړونه کوي، سرپیچي کوي، لکه څرنګه چې په 30 کالو کې د پاکستان هیواد او د ایران هیواد د افغانستان د اقتصاد سره ډیره لویه جفا ترسره کړې ده، دا به هم نړیوال واوري، طرحې به وړاندې کړي او اقتصادي فشارونه به په سیمهییزو هیوادونو رامنځته کړي ترڅو نړیوال تجارت
اصول ته غاړه کیږدي. اقتصادي کارپوه تاج محمد تلاش وایي افغانستان په تیرو څلورو لسیزو کې د سیمې او په خاصه توګه د پاکستان او ایران له لوري د سوداګرۍ په برخه کې ګڼ زیانونه لیدلي، نو ځکه باید له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. ښاغلی تلاش وایي که څه هم افغانستان اوبو ته لار نه لري، خو په خبره یې له خپل مهم ستراتیژیک موقعیت او د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې له خپل غړیتوب څخه په استفادې کولای شي د سیمې د اتصال په مرکز بدل شي.
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستان اوسم مخکله دي چې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي رادیو پروګرام او کور خلی درته وړاندې کو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سیمه ایز امنیتي ستونزې به د تاپی پروژې د پلي کېدو په وړاندې خنډ ونه ګرځي. دغه وزارت د همکاریو د برخې مرستیال عدلي راز د پنجشنبه په ورځ په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او سیمې په اقتصادي پرمختګ کې د تاپی د ونډې تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس ته وویل. تاپی د سولې د ټینګښت لپاره مهمه پروژه ده. په دې اړه دا رحمت الله افغان ریپورت اورو. ورپسې دا ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام خبريږي. دا کور کلی پروګرام هم له یاده مباسي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاپی پروژه د افغانستان لپاره ځکه لومړیتوب لري چې د سیمې هیوادونه سره نښلوي او په دغه هیواد کې به د بیکارۍ ستونزه هم تر ډیره راکمه کړي. د دغه وزارت د همکاریو د برخې مرستیالي عادل راز چې د پنجشنبه په ورځ په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او سیمې په اقتصادي پرمختګ کې د ټاپی ونډې په کانفرنس کې خبرې کولې وویل سیمه سولې ته اړتیا لري او ټاپی پروژه کولای سي له سولې سره مرسته وکړي. اغلې راز دغه شان وویل سیمه ایز امنیتی ستونزې به د دغې پروژې پر وړاندې هیڅ خنډ ونه ګرځي. هغه وایي د ټاپی پروژه د سولې د ټینګښت په برخه کې مهمه پروژه ده او موږ په سیمه کې تر بل هر څه سولې ته ډېر اړتیا لرو او دا مهمه ده چې موږ باید په دې مسله توافق ولرو چې په سیمه کې امنیتي ستونزې د دغې پروژې د پلي کېدو پر وړاندې خنډ نه سي کېدای. د ټاپی د غازو د نلیکې پروژه د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې په 14 نیټه د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو په ګډون د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې رسمن پرانستل شو. د غنلیکه چې 1344 کیلومتره اوږدوالی لري 215 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي. د دغه پروژې په عملی کې دو سره به هر کال 3 میلیونه کیوبیک متر مکعب غاز له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږل شي. د افغان ولسمشر ارشد سلاکار اجمل احمدی وای د ټاپی د پروژې لپاره 12 هوکړه لیکونه باید لاسلیک شي چې تر اوسه یې لاسلیک شوی او دوه به یې په همدې کال کې لاسلیک شي. په ټاپی پروژه کې ترکمنستان د رهبری په توګه 50% ونډه لري او پاتې 15% بیا په مساوي ډول د افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ ویشل شوی ده. د ټاپی پروژې د ترکمنستان د څانګې د اجرایي بورډ رئیس محمد میرات امانوف چې په کابل کې یاد جوړ شوی کانفرنس خبرې کولې وویل د دغه پروژې چارې به د اکتوبر او نومبر په میاشت کې چټکې سي چې په بریالیتوب کې د افغانستان ونډه خورا مهمه ده.
د دغه پروژې ډیر چارې به د روان میلادي کال د اکتوبر یا نومبر میاشتې څخه وروسته ګړندۍ شي او باید ویم چې په پلي کېدلو او بریا کې یې د افغانستان رول او ملاتړ مهم دی.
د افغانستان د قانونو او پېټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهانوی افغانستان چمتو دی چې د ټاپی پروژې د پلي کېدو په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په دغه پروژه کې افغانستان ترانزیټي رول لري او دارول کولای شي تر یو بریده د افغانستان د ستونزو هواري سره مرسته وکړي. د کابل پوهنتون استاد فردین هاشمی وایي کله چې په سیمه کې هیوادونه ګډې اقتصادي ګټې او اړیکې ولري نو په ګډه سره امنیت ته هم پام کوي چې دا کار د افغانستان په ګټه ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یا د ماشومانو د گذر ناروغي یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده. نو ځکه څومره چې پاک لوغه گیګولا به هم کم وي، د پولیو ناروغي مخنیوي یوازې په 2 واکسین سره کیدلی شي، هغه هم په وړیا ډول. خو ځینې کورنۍ د بې پروایي، ځینې د ناپوهي او ځینې هم دا چې فکر کوي واکسین حرام دی بچو ته نه کوي. دا چې د اسلام له نظره روغتیا څومره مهمه ده، نن له دیني عالم احسان الحق حنفي سره قربانې کیږو. دوی په خپل د پولیو پاک معلومات راکوي.
پولیو اصلا یو داسې ناروغي ده چې ظاهرا په نظر باندې نه معلومیږي، یو ناڅاپي حمله کوي د انسان په وجود باندې. د وجود یو تعداد غړي لکه لاس یا پښه، کله یوه برخه کله دواړه برخې هم کولی شي چې تر تاثیر لاندې راولي، او کله داسې هم کیدلی شي چې پوره نیمایي وجود د انسان تر خپل اغیز لاندې راولي او د پولیو په مرض باندې انسان اخته شي. او اکثرا پولیو یو داسې مرض دی چې د 15 کلونو نخکته او ټیټو ماشومانو باندې اغیزه کوي.
بله،
د هغې یو لامل دا دی چې د هغې وجودونه کمزوري او نازک وي. پولیو هغه میکروبی برخه ده چې دغه سي اطفال زر تر اغیز لاندې راوستل کیږي او ډیر کله ته په هغه ځایونو کې موجودیږي چې هلته نظافت په سي شکل مراد شوی نه وي.
له پولیو نه د مخنیوي لپاره څه کولی شو؟
د پولیو د مخنیوي لپاره مختلفې لارې دي چې باید په کار واچوو، چونکه پولیو خپل یو مرض دی او د مرض په مقابل کې مونږه طب لرو او د طب دوه مهمه برخې دي چې یوې ته یې معالجوي طب وایي او دویمې ته یې وقایوي طب وایي. دا مسلمه ده چې له معالجوي طب څخه وقایوي طب مهم دی. د دې لپاره چې د پولیو مخه مو نیولې وي باید له ابتدا نه هغه څه وکړو چې د پولیو اصلا له محیط نه ورکه کړو، پولیو له سیمې ورکه کړو. د دې لپاره نظافت ډیر مهم دی، د ماشومانو پاک ساتل مهم دی، په پاکو ځایونو کې د هغوی ساتنه ډیره زیاته مهمه ده، خپل محیط ډیر پاک ساتل پکار دی، له هغه ځایونو نه چې ګندګي پکې موجوده وي، چټلې اوبه په ځینو ځایونو کې ودرېږي، نور داسې چټل شیونه هلته موجود وي، پولیو په دغه ځایونو کې ډیره زیاته پیدا کیږي او دغه خلکو ته پولیو هم ډیره زیاته لګیږي. ډیر خوراکي شی نه دي چې له هغې نه هم باید انسان ځان وساتي چې دا هم کله کله پولیو په تنفسي شکل باندې انسان داخل ته انتقالیږي. او
څومره رول درلودلی شي په دې کې چې له پولیو نه مخنیوی وسي؟
واکسین خصوصا د پولیو ضد واکسینونه دا هم د وقایوي طب یوه مهمه برخه ده. که مونږ چیرته خپل اطفال د لومړۍ ورځې نه چې تولد کیږي او هغوی د پولیو ضد واکسین ورته وشي او بیا هغه کم ترتیب چې د طب د برخې ډاکټر صاحبانو دې لپاره جوړ کړی دی چې په میاشت کې په دوو میاشتو کې بلاخره تر کلونو کال پورې باید دغه ټول سو واکسینونه چې دي هغه تطبیق شي او بیا د هغې نه بعد هغه هره میاشت کې مې قطرې ده اوس د کمپین په شکل باندې هلکان او انجونې ګرځي په کورونو کې او ته تطبیقوي. نو که دغه شی په صحیح شکل باندې تطبیق شي نو د پولیو مخنیوی کاملا کیدلی شي. او که چیرته موږ په دې کې غفلت وکړو او دې ته متوجه نه شو نو پولیو په ټولنه کې همداسې ژوندی پاتې کیدلی شي او چې کله ژوندی پاتې شو نو همیشه د دې د حمله انتظار باید موږ تاسو
او زیان به موږ تاسو ټول تر رسیدي.
طبعا
اوس که په دې خبرې وکړي چې د اسلام له نظره روغتیا ته پاملرنه څومره مهمه ګڼل سوې ده؟
د اسلام د سپیشل دین له مخې صحت د انسان صحت هغه مهمه برخه ده چې حتی ډیر کرته اسلامي او قرآني شرعي احکام د انسان صحت پورې اړه لري. که انسان صحتمند و نه وسی نو کېدای شي د ډیر احکام الهي په ځان تطبیق نه کړی شي. که یو څوک شل او شوټ وي نو څنګه به دی په مانځه کې قیام وکړي، څنګه به دی رکوع وکړي، څنګه به دی د نور عبادتونو په صحیح شکل پر مخ ویسي. که انسان د کامل صحت څښتن نه وي څنګه به دی روژه ونیسي، څنګه به دی حج وکړي. د دې لپاره چې مونږ د اسلام په احکامو باندې صحیح عمل وکړو نو د هغې لپاره یو کامل صحت ته اړتیا ده. او کامل صحت نه یوازې دا چې زمونږ فزیکي وجود لپاره مهم دی، زمونږ د رواني حالت لپاره او زمونږ د عقلي برخو لپاره هم ډېر زیات مهم دی. دا مشهور ده چې العقل السلیم فی جسم السلیم، سم او درست عقل هغه په روغو جسمونو کې موجود وي. که انسان شل او شوټ وي او خپل پر رواني امراضو باندې اخته وي او ځان ته د تل لپاره په تشویش کې وي، باور وکړي چې د هغه عقل هم ناقص وي، ځکه هغه زر عصبانی کېدلی شي، د هغه رواني حالت ډېر خرابېدلی شي. دا چې په اسلام کې د صحت برخه څومره مهمه ده، د قران کریم ډېر آیاتونه په دې دي چې موږ ځینې خوراکونه منع کیږو.
بله
صحیح ده. الله تبارک وتعالی وایي کلوا ما فی الارض حلالا طیبا، هغه څه چې په ځمکه کې دي تاسو یې خورئ، نو دوه شیونو ته پام وکړئ چې حلال وخورئ او طیب وخورئ. حلال د حرام په مقابل کې راځي چې شرعي بڼه لري، او طیب د چټل په مقابل کې راځي چې دا ظاهري بڼه لري. نو لکه څنګه چې د حرام خوراکونو سره د انسان په ایمان او عقیده او عمل کې نقص پیدا کیږي، همدغه سي له چټل خوراکونو سره د انسان په وجود باندې ناوړه اغیزه کوي او هغه وجودونه لمنځوړي خرابولی شي. ډېر کله د انسانانو په وجودونو کې میکروبونه داخليږي او د خوراکونو سره داخليږي. میکروبونه بیا باعث د داسې یو قسم لا علاج امراضو کیږي چې هیڅ تدابیر بیا نشته. مثال لکه ایډز
په زینو
کلیوالو سیمو کې په ټوله کې واکسینونه خو بیا د پولیو واکسینه ماشومانو ته نه لګي. دوی سره داسې یو ذهنیت پیدا شوی چې وایي دا حرام ده. په دې اکله تاسو څه وایئ؟
یو شری قاعده دا ده چې اصل پاشیو کې اباحت دی، یعنی به کوم شي کې چې موږ تاسو معلومات نه لرو هغه ته باید موږ د مباح حکم ورکړو. مباح نه جایز، که معلومات لرو چې دا حرام دی خو صحیح ده، که معلومات لرو چې دا حلال دی خو صحیح ده. په اسلام کې حلال او حرام سرګند او روښانه دي.
او له خپل زړه نه چې غږیږي هغه رقم
زم دې تر اعظم. اوس یو څوک نه دینی عالم دی او نه د طب د برخې متخصص او ډاکټر دی، کچیرته یو څوک په احکام پوهیږي او شي ته حرام وایي خو دینی عالم به شرط دا چې دینی عالم به د اسلامیت لستلی وي، د به حلال او حرام پوهیږي، د به قران لستلی وي، د به حدیث لستلی وي، د به اسلامي فقه لستلی وي، تر څو چې پوه شي چې حلال او حرام څه شی دي. که دینی عالم نه وي نو باید یو ډاکټر وي. ډاکټر د دې خبرې متخصص دی، په دې باندې پوهیږي چې کومه دوایی په کومو حالاتو کې د کوم مریض لپاره مفید ده، کومه دوایی د یو انسان لپاره مضر او خطرناک تمامېدلی شي. یو څوک چې نه یې طب لستلی ده او نه یې اسلامیات لستلی دي، دی له کومې مرجانا دا خبره کوي چې دا حرام دی؟ زه چې څومره معلومات لرم، په دې مې څومره معلومات کړي دي، پلټنه مې کړې ده، تحقیق مې کړی دی، د پولیو ضد واکسین له څلورو شیانو څخه جوړیږي. اوبه دي، مالګه ده، وژل شوي یا کمزوري شوي میکروبونه دي، او بل په دې کې انټي بیوټیک دي چې موږ په دوامدار شکل باندې د مختلفو امراضو لپاره له هغې نه استفاده کوو. نو کله چې یو چاته په دې مورد باندې کاملا معلومات نشته، د دې په اجزاو نه پوهیږي، زه هیله کوم له دغسې ورونو څخه چې په دې مورد خبره ونه کړي. بعضې وخت کې یو څوک ډېره عادي خبره کوي خو ډېره خطرناکه تمامېدلی شي. حلال شي ته حرام ویل دا باعث د کفر د انسان ګرځي، باعث د کفر ګرځي انسان لپاره، او حرامو ته حلال ویل دا هم باعث د کفر ګرځي انسان لپاره. یعنی خدای مکه چې موږ په یو داسې خبره چې ډېرو ته متوجه نه یو او له ایمان او اسلام نور پسې خلاص نه شو، نو زه له دې خپلو هیوادوالو هیله کوم چې تر څو مو په دغه مورد باندې کاملا تحقیق نه ده کړی، معلومات مو نه دي راټول کړي، هغه تبلیغات چې د افغان ملت دښمنانې کوي د دې لپاره چې موږ او تاسو باید د تل لپاره همداسې محتاج او معیوب او کمزوري او ضعیفه پاتې شو، او هغوی په مختلفو لارو باندې مغواړي چې افغانان همدغسې شاته پاتې خلک وي، تل لپاره محتاج وي، دنیاوالو ته د خیرات کچکول نیولی وي، نو دا هم یوه ذریعه ده چې موږ همداسې پاتې شو. زه په خپلو ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې دغه تبلیغاتو ته باید د پای ټکی کېږدي.
په خپله کورنیو ته څه پکار دي چې خپل ماشومان باندې دغه واکسین وکړي؟
د والدینو فکر همدا وي چې د اولاد لپاره د ژوند ښه زمینه مساعده کړي. تاسو باور وکړئ چې که یو مور خپل طفل په رحم کې ګرځوي نو یو پلار په مغزو کې ګرځوي. له هغې ورځې چې یو مور په یو ماشوم حمل اخلي او له مور سره هم یو فکر وي، نو همدومره فکر د پلار په دماغو کې مشته چې زما ماشوم به پیدا کیږي، دا به پالم، دا به تربیه کوم، دا به لویږي، د نه به یو شخصیت جوړیږي، د لپاره د کور امکانات برابروي، د خوراک امکانات برابروي، د تعلیم دغه اوس نه د په اعصابو کې، د په مغزو کې دغه ماشوم پروت دی. یعنی دغه زحمت یوازې مور نه ګالي، که مور په فزیکی لحاظ باندې ګالي نو پلار په فکری لحاظ باندې دغه زحمت ګالي. کله چې زمونږ والدین په دغه فکر باندې دي چې هم فزیکی زحمتونه ګالي او هم فکری زحمتونه ګالي، موږ د تل لپاره کوشش کوو چې اولادونو ته ښه اقتصاد جوړ کړو، اولادونو باندې ښه تعلیم وکړو، اولادونو ته ښه لباس برابر کړو، اولادونو ته ښه خوراکونه برابر کړو، اولادونو ته ښه کورونه او بنګلې برابرې کړو، د ژوند ټولو امکاناتو ته برابر کړو. زه هم چې له دې ټولو نه د ماشوم لپاره، د اولاد لپاره، د صحت برخه تر هر څه مهمه، که چېرته دی سالم نه وي، دی صحیح نه وي، دی به څه تعلیم وکړي؟ دی په هغه ښه بنګله باندې څه وکړي؟ دی چې مایوبه دی او دی چې معذوره دی، دی د بل په اوږو سپور دی، که دته هر څومره ښایسته لباسونه واغوستلی شي، زه فکر نه کوم چې د هغه رواني حالت دی تداوي کړی شي. نو د دې ټولو نه وړاندې د پولیو ضد تداوی چې مفت کیږي په افغانستان کې، والدین باید په دې کې هیڅ نه غفلتونه کوي.
ډېره زیاته مننه. خیر اوسې. قدرمنه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د پولیو یا فالج د ناروغي په اړه معلومات له دینی عالم احسان الحق انفي څخه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو ستړي مشي، په ځینو کورنیو کې چې کله نوی ماشوم نړۍ ته راځي تر هغه لوی ته ولې پاملرنه نه کیږي؟
نو څنګه سړی بردن یا ناست یا کور ته لاړ شي هغه ورته شین خاندي یا ورته لاسونه اچي یا خپې اچي، دلته ټوله توجه دا ځان ته راجذبوي.
د لور او زوی ترمنځ توپیر کول شرعي او ټولنیز نظر څنګه دی؟
نر او د ښځې یا د لور او د زوی ترمنځ پلرونه یا میندې په تفاوت قائل وي، دا به په زمنو کې یو داسې کاذب او غیر واقعي افتخار را منځته کی چې هغه به د ټولنې په خیر نه وي.
دا مطالب زفرشته مرسل وړاندې کوم او ریدلې پر تاسو. قدر من اوریدونکو، ښایي تاسو هم لیدلي وي چې په ځینو کورنیو کې کله چې ماشوم نړۍ ته راځي تر هغه لوی ماشوم له پامه لویږي. ارواپوهان وایي چې د کورنیو دا کار د دې سبب کیږي چې د لوی ماشوم له نوي زیږېدلي ماشوم سره عقده پیدا شي. بیا نو هماغه وي چې په پټه او ښکاره له ځانه کوچنی ماشوم وهي او هغه ته د زیان رسولو هڅه کوي. په فایل کې دغه میندو خبري اورو چې له ورته پیښو سره مخ شوي دي.
موبایل اخیستی دغه په سره وګړی و دغه مغز او وینه سره ګډ وډ سي ول شي امکانات نه وسه دا جوړ سي. دا مشر وروره کړ کشر سره دا ماشوم نو سپدا سي ول دغه سره کینا پیدا سي او دغه باندې سمور یو ډېر نازر کا او یو غو ناز د لاس نس ور راوړای.
مورې او مینا مینا چیرا ګورې، مورې او مینا مینا چیرا ګورې.
اڅ ورنه راکلو کوټه چرا بغا ځیل وکول جنگ وکول چته دغه راغلی د کوټه چې مور کور تر راغلی ول بل کوټه نه پورته فغه کوي ځنګو چرا واسي سترګو ته ګوت راچی را تر واسي څو څو د فین فګر کړه دغه کارونه کوي.
سی پی هیږي سی هغه ماشوم لغبل ماشوم سره زد کوي موقع پیدا کړی د چاقو په غاړه تیر کړی هغه چاقو تیز و دوه شاید آسته تیر کړی مګر مری ورته پریکا کړې وه او شپخانې نه ده رسېدلی.
دا چې ولې ځینې کورنۍ د اول ماشوم په مخ کې دوهم ماشوم نازوي او ډېرې مینه ورکوي. د کابل اوسېدونکی امان وایي چې دوهم ماشوم په خپله ځان خوږوي.
چې هغه دوه کلن درې کلن کېږي او دا بل یو کلن کېږي، په دغه وخت کې دا یو شیرینی لري. نو څنګه سړی بردن یا ناست یا کور ته لاړ شي هغه ورته شین خاندي یا ورته لاسونه اچي یا خپې اچي، دلته هغه اولنی ماشوم ته دومره توجه نه وي، ټوله توجه دا ځان ته راجذبوي. زما هم نوی چې راځي زه هم چې بې تفاوته پاتې شم، لیکن چې هغه مورې راوړي زما تنګ کې واچي هغه اولنی ماشوم هغه سره مې توجه ورځ په ورځ باندې چتلویږي کمیږي. بیا چې څه وخت بل پیدا شي دا د منځځي همداسې.
که چیرې په ماشومتوب کې د دوو ماشومانو ترمنځ فرق راشي د وړې کې ډېر خیال وساتل شي لوی داسې کې نه اخلي چې بیا په ځوانۍ کې هم نه هېروي. ارواپوه ایمل سپای وایي چې لوی ماشوم دې په ډېره مینه وپوهول شي چې نوی پیدا شوی ماشوم د ده ملګری دی، سات به ورسره تیر وي.
دلته عقدې رامنځته کېږي، حسد رامنځته کېږي، تقابل رامنځته کېږي. په بعضې کورنیو کې چې نوی ماشوم وزېږي وړ یا زوړ ماشوم ته زیات توجه نه کېږي. دلته مراحل مختلف د رشد او د نمو مراحل دي، لکه څنګه چې جسم رشد کوي نمو کوي روان هم نمو کوي. نو د هرې مرحلې په مطابق باید جواب ورکړل شي. چون د خلکو منځ کې پوهاوی نشته دی، نو داسې کوي چې بیا یو ماشوم ته ډېره توجه کوي، هغه دریم ماشوم یا دویم ماشوم چې دی هغه یو قسم حسادت ته پیدا کېږي، کینه ته پیدا کېږي، بغض ته پیدا کېږي او هغه د خدای په شکل باندې عمل کوي او پراتلونکي کې کېدای شي یو شخصیتي ناروغ ته رامنځته شي چې هغه د حسادت شخصیت یا د پارانوید پرسنالټي ډیسارډر ته وایي په هغې باندې اخته شي. راتلونکي بیا د خپلو امنوانو سره د خپل ټولنې د غړو سره د خپلو خلکو سره د همیشه په حسد کې په کینه کې او فوق العاده اجتماعي او ټولنیز مشکلات رامنځته کیږي. نو کورنۍ زما هیله دا ده چې هر ماشوم ته د هغه په انداز او د هغه په وخت کې جواب ورکړي او د هغې مثبته پاملرنه او څارنه وکړي. ماشوم باید دې ته آماده کړل شي، دا وپوهول شي د تا نه کوچنی ده، ډېر په مینه ډېر په محبت، نه په تشدد سره او نه په بې تفاوتۍ سره.
درنو اوردونکو د پر لپسې ماشومانو له توپیر نه راګرځو کسانو ته چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي. د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دا کار هم انجونې له رواني پلوه له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې ولې ځینې کورنۍ له لور نه زوی ته ترجیح ورکوي لاملونه ډیر دي، خو یا ولایت دا دی چې دوی فکر کوي چې زوی یې د زړښت له کړه ده، لور دې پردي کور وي، یوه ورځ به ارومرو ورنه ځي. په هر صورت له خلکو اورو چې دوی په دې اکله څه وایي. د ننګرهار د کامې اوسیدونکی عبدالواجد واجد په ظاهره وایي چې د ته لور او زوی فرق نه لري، خو له خبرو یې ښکاري چې داسې نه دی. ورته غوږ شئ.
زما خو شکر ده د لوڼو نه زامن زیات دي، اوس مې فعلا دلته دوه لوڼې دي، تربیه معلم کې ده او بله تقریبا په څلورم صنف کې ده.
فرق کوي د لور زوی ترمنځ؟
هېڅ فرق نشته، ځکه زه ډېر سخت د دې طرفدار یم چې زما اولادونه د لوڼې وي که نرم وي عالي تحصیلات وکړي، لوڼو ته زیات ارزښت ورکوم.
تاسو وایئ چې د لور زوی ترمنځ فرق نه کوي کنه، مګر په شو دې خبر کې ملي چې ما شکر ده له لورګانو
نه زامن دي. دا خبره څنګه وکړه؟ نو خبره دا ده چې سړی خو په هر حالت باندې شکر وباسی کنه. زه به من در شکر دیده پاره خوده چه خدای دی پاکی کم بود نره ولی
یعنی فرق نکوی؟
نه نه فایت فرق داشته ده، زکر زرده سخت دی طرف داری ما چه زما اولادونه د نورو یو کنارام وی عالی تحصیلاتو کی، حتی زه دسه فکر لرم چې لورو ته زیات ارزښ ورکوم، یعنی د زمانو نه کم نه ګڼم.
له پخوا زمانې رئیس د لور او زوی ترمنځ فرق کول په کلیوالو سیمو کې زیات لیدل کیږي. د علومو اکاډمۍ له علمي غړي نصر الله زرمتین مو پوښتلی چې علت یې څه و او څه ډول فرقونه کیدل.
فرق په دې کاوه چې په هغه وختو کې تربګنۍ موجودې وې. تربګنۍ په دې معنی چې وایي ورور ته بې زوی مه سي، تربور ته بې ورور مه سي، زوی ملاتړ و، اما لور یې د پردي کور ګڼاله. په دغه نسبت باندې به کله چې د چا په کور کې زوی وسو نو بیا به یې ټوپک ډزونه به یم کول. په اوله ورځ باندې به یم کلیوالو ته میوې ورکولې، په درېیمه ورځ باندې یې نوم پېښو، حتی پسی الله و ملا به راغوښت، کلیوال یې مشران راغوښت. اما متاسفانه چې په لور باندې به تنه مور د مور لخوا یوه کلیوال ښځه به یې راغوښتې وه، ډېره بسیطه یا لنډه میله به یې پې کوله. متل ده وایي وخوره ګلبخور چې خدای در کې د مینې میراثخور، یعنی میراثخور ته ټول خوشحاله کېدو. نو په لور باندې متاسفانه چې د دې میراث نه ټینګېدو، په دې نسبت باندې تر لور نه زوی ته خوشحاله و.
عبدالقیوم چې په اصل کې د کونړ اوسیدونکی دی خو اوس په کابل کې اوسیږي وایي کوم حق چې شریعت انجونو ته ورکړی دی هماغه خپل لورګانو ته ورکوي، ځکه چې د لور او زوی یو ډول ګران دي.
زه اصلا د زوی او د لور ترمنځ توپیر نه وینم، په دې معنی زما په جایداد کې زما په میراث کې چې څومره شریعت زما لور ته ورکړی دي هماغه ته کاملا ورکوم، څومره چې زوی ته ورکړی دي هماغه زوی ته ورکوم. د لباس په دغه کې کراشو نو چې کم لباس ز لور ته کوم هغه لباس ما زوی ته نه ورکړی. فرضاً زما د لونه لرم دار لور چې مې دا وسم نو کوم تر اتلس او شر جوړوي کمی نه دي، خو کده شي زما د زامنو به جوړو شمیر د شپږ اتو نه سلیر نه وي. کار معلومه ده چې دلته می لور ته ترجیح ورکړه. همدغه سی په تحصیل کې زه د لور او د زوی توپیر نه کوم. زوی می اقتصاد پوهنځي نه فارغ ده، خو په مقابل کې می لور دغه د سکل په پښتو ادبیاتو څلورم کې ده، یا می بل لور پرځن سکل په یولسم کې سبق وای. نو د دغه حقوقو په حساب باندې زه کاملا دواړو ته په یو سترګه ګورم، خو د دې سترګې نشو پټول چې زموږ په ټولنه کې لاله اوسه پورې یو څه توپیرونه شته، او دا توپیرونه د پخوانه او تر اوسه پورې شته. سړی باید ډیر سطحیم و نه بولی چې دا توپیرونه ولی و، ځکه د ټولنې هغه ابتدایي وخت نه کله سړی تاریخ مطالعه کوي ضرورتونه مغسی دا چې ولی نرته ترجیح ورکوله خپل لاملونه لري. قبیلوي ټولنه وي او تربګنۍ وي او جنگونه و او کور ساتنه و او سیمه ساتنه و او هیواد ساتنه و، او دا دنده ښکاره ده چې تر خزي نر خطر سره کولی شي، نو په دغه وجه باندې نرته ترجیح ورکوله.
اسلام هم د هلک او جلی ترمنځ توپیر نه خوښوي. د اسلامي برخې څېړونکی داود ناظم وایي چې که څوک د خدای رضا غواړي نو د هلک او جلی ترمنځ د فرق نه کوي.
وګورئ چې د اسلام په اوایلو کې د ښځو د نر ترمنځ دومره توپیر و چې د چا به انجلۍ ماشوم پیدا شه هغه به یې په خاورو منډله، خو چې هلک ماشوم به یې پیدا شه نو بیا به افتخارونه کول او زیری به یې کول په نورو باندې. چې کله د اسلام مبارک دین ټولنه رڼا کړه، ذهنیتونه یې رڼا کړل، خالق تعالی و فرمایل چې بی ای ذنب قتلت، په کومه ګناه سره دوی وژنې، دا هغه د توپیر لمنځه تګ آواز و په حقیقت کې چې دا دواړه د تاسو اولادونه دي، په تاسو خوراک او پوښاک روزنه او لویول فرض دي. او همداسې د رسول صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث ته که ښه ملتفت شو، نو ډیره ټولنه په دې تشویقوي چې تاسې ښځې ماشومان کولرئ که درې نجونې لویې کړئ، یعنی خپل اولادونه مو وي هغه با تربیه سالم لویې کړئ، نو تاسې جنت ته داخلیږئ. نو بیا یو صحابي پوښتنه وکړه چې وایي که دوه نجونې هم یو څوک با تربیه او سالم وروزي لویې کړي بیا هم جنت ته داخلیږي؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بله، او که دوی هم لویې کړي نو جنت ته داخلیږي. که دې ته متوجه شو نو دا ټولنې ته یو ښه درس ده. نر او د ښځې یا د لور او د زوی ترمنځ پلرونه یا میندې په تفاوت قایل وي، دا به په زمنو کې یو داسې کاذب او غیر واقعی افتخار را منځته کړي چې هغه به د ټولنې په خیر نه وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو